و تمرکز است. با این موضوع رسیدیم به پایان این مجله خبری. همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شما. سلام به شما.
زرغونه جان تاسو ستړی مشی. افغانستان کې سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې نن هم کېږي او په کابل کې بیا د سولې د مشورتي لوی جرګې ګډونوال نن هم پر دې سلا مشورې سره کوي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره افغان حکومت ته څه ډول شرطونه کېږدي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې ټاکل شوې وه نن پای ته ورسېږي، ښایي سبا هم ادامه پیدا کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د هیر د جیش محمد سخت د ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. ایران ویل سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او نورو متحدینو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې ټاکل شوې وه نن پای ته ورسېږي، ښایي سبا هم ادامه پیدا کړي. په دې جرګه کې چې تر 3200 ډیرو استازو برخه اخیستې، د څه باندې 500 کمیټو ډیرو یې پرون خپل بحثونه پای ته ورسول. خو د دې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی پرون وویل که ټولې کمیټې خپل کارونه د چهارشنبې تر اخره، یعنې تر پرون ورځې ناوخته عمومي غونډې ته وړاندې نه کړي، ښایي جرګه یې وای یا نیمه ورځ وغځول شي.
اگر امروز کل روزه در کار کمیته ها بگذرانن و فردا گزارش دیر آغاز کنن، در اون صورت امکان داره که یک روز یا نیم روز تمدید شد وقتی به جرگه.
د جرګې کاري کمیټې به نن خپلې مشورې د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. دا جرګه اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو 12 نوماندانو تحریم کړې ده. طالبانو هم دا جرګه توتیه بللې ده. قطر چې پلازمینه دوحه د طالبانو ته سیاسي دفتر ورکړی او نن هم د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبري پکې روانې دي. په لومړي ځل د افغانستان لپاره خپل سفیر وټاکه. د قطر د امیر په فرمان کې راغلي چې سید مبارک ال خیرین الحاجری د افغانستان لپاره سفیر ټاکلی دی. قطر په داسې حال کې د افغانستان لپاره خپل سفیر معرفي کړی چې د هیواد پلازمینه دوحه د طالبانو او د افغانستان د سولې پخلن لپاره د زلمی خلیلزاد د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي د شپږم دور خبرو کوربنه ده. قطر یوازینی هیواد دی چې هلته طالبان رسمي دفتر لري. د پرنیو خبرو په اړه تر اوسه کوم جزئیات نه دي څرګند شوي، خو یو لویدیز ډیپلومات ویلي چې دا ځل خلیلزاد هڅه کوي چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. د سیمیز اردو د یارلسم ټولۍ تر روزنې وروسته پرون د ننګرهار اچین ولسوالۍ ته واستول شو. دا ځواکونه په ختیځ کې د 201 سیلاب قول اردو په روزنیز کمپ کې روزل شوي دي. د دې قول اردو قمندان بریډ جنرال محمد زمان وزیری وایي چې سیمیز اردو د ملي اردو په څیر مجهزه ده. د ننګرهار د رسنیو دفتر څرګندوي چې تر دې مخکې هم د ننګرهار بېلابېلو ولسوالیو ته د سیمیز اردو 12 ټولۍ استول شوي چې ورسره د دغو سیمو امنیت ټینګ شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د ایره د جیش محمد سخت دریز ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 168 کمیټې مولانا مسعود اظهر نن دغه شیبه په لیست کې داخل کړل. د دې له مخې بهرني سفرونه بندېږي، شتمنۍ کنګل کېږي او د وسلو بندیز پرې لګول کېږي. تاسو خبر یاست چې مولانا مسعود اظهر له څو کلونو راپه دې خوا د بندیزونو د کمیټې له لوري تر څارنې لاندې وو. د جیش محمد ډله له 2001 کال راپه دې خوا په نړیوال تروریستي لیست کې شامله ده. هند په تور لیست کې د دې ډلې د مشر د شاملېدو هرکلی کړی. جیش محمد د فبروري په 14 په کشمیر کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د 40 هندي سرتیرو د وژلو مسؤلیت منلی و. ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عرب امارات او نور متحدینو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ترې غواړي چې له خپل ګاونډ قطر سره ژور اختلافات پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون چهارشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د ایشین کاپوریشن ډیالوګ په نوم کنفرانس ته په وینا کې وویل تهران له قطر، کویت او عمان سره ډېرې ښې اړیکې لري او دوی هیله مند دي چې دغه ډول اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عرب اماراتو سره هم ولري. دغه درې وړو هیوادونو او مصر له قطر سره له 2018 میلادي کال راهیسې ډیپلوماتیک او د سوداګرۍ اړیکې پرې کړې دي. دغو هیوادونو قطر د ترهګرۍ په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړی دی. د امریکا د عدلي وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په باب د دې کمیټې په استماعیه غونډه کې ګډون نه کوي. دا مسله به د ډیموکراتانو او د ولسمشر ټرمپ د ادارې ترمنځ اختلافات لا ژور کړي. د عدلي وزیر او لوی څارنوال ویلیم بار پرون د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د سنا قضایي کمیټې ته په استماعي غونډه کې له ګډون وروسته وویل چې دی به نن د استازو جرګې چې ډیموکراتان پرې نفوذ لري د قضایي کمیټې په وړاندې خبرو ته حاضر نه شي ځکه د خبرو له چوکاټ سره موافق نه دی. د ډیموکراتانو پر نوموړي د هغه مختصر راپور د خپرېدو په خاطر فشارونه راوستي چې له روسیې سره د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ځانګړي مفتش رابرټ مولر په 200 مخونو کې برابر کړی دی. په وینزویلا کې د اپوزیسیون په سلګونو پلویانو پرون په پلازمینه کاراکاس کې لاریون وکړل. دا لاریون وروسته تر دې وشو چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان پخپله د دې هیواد ولسمشر اعلان کړی د حکومت پر ضد اعتراضونو غوښتنه وکړه. خوان ګوایدو د سشنبې په ورځ د ولسمشر نیکولاس مادورو پر ضد د پوځي پاڅون غږ وکړ. داسې ښکاري چې د ګوایدو دا غوښتنه نه ده منل شوې. ولسمشر مادورو خوان ګوایدو د کودتا په کولو تورن کړی دی، خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې هیواد ګوایدو مشروع ولسمشر بولی پرون په واشنگتن کې وویل
It's not a coup when the legitimate president gives orders to his government.
دا کودتا نه ده چې کله یو مشروع ولسمشر خپل حکومت امر کوي. څه چې کودتا ویل شو هغه د وینزویلا د مشرتابه په چارو کې دی، کیوبا او روسیې مداخله ده. د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو خوان ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت پیژني. روسیا او یو شمېر نور هیوادونه بیا د نیکولاس مادورو حمایت کوي. خبرونه له ازادي رادیو واوریدل. کدا وزن نور خبرونه غړي به هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کیا ازادي رادیو ټکی کام. قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې نن هم روانې دي. په کابل کې بیا د سولې د مشورتي لوی جرګې ګډونوال نن هم پر دې سلا مشورې سره کوي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره افغان حکومت ته څه ډول شرطونه کېږدي. په اورزګان کې چې ډیر ښوونکي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي، په هغو کې چې پرانیستي د زده کوونکي له ډیرو ستونزو سر ټکوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د ایراد جیش محمد سخت دریزي ډلې مشر مسعود اظهر په تور لیست کې شامل کړ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې بشري حقونو کې مو د معلولیت مسله څېړلې او ژوند په شیبو کې مو هم
دا خپل بغبلا چې دی خپل یو ځای دی چې مثلا بغبلا ورته وایي، یعنی ډیر طبيعي او منظره ډیر لوکس ځای دی، ډیر ښه ځای دی.
د کابل د بغبلا پر سیمه خبرې کړې دي. ازادي رادیو اوري په ټوله افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 ته په صافه او وازی اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې دوام کوي. پرون د دې دور خبرو په لومړۍ ورځ د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد د طالبانو د سیاسي مشر او د دوحه د دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل. یوه لویدیز ډیپلوماټ ویلی دی چې دازل خلیلزاد هڅه کوي چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. په کابل کې د سولې له مشورتې جرګې سره په یو وخت دا خبرې د ځینو امریکایي سرچینو په وینا تر تیرو ټولو پړاوونو ډېرې مهمې دي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د ځینو امریکایي سرچینو په باور په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي خبرې تر څلورو موضوعاتو راڅرخي: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د تروریزم پر ضد هلو ځلو ضمانت، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو پیلېدل او اوربند. د متحد ایالاتونو نړیواله رسنۍ یو پی آی خبر ورکوي چې په دوحه کې دا ځل خبرې تر بل هر ځل د متحد ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د لوړې کچې دي. عمر داودزی د ولسمشر غنی د سولې ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو او امریکایانو د خبرو هرکلی وکړ، خو په مشورتي لویه جرګه کې وویل چې د مذاکراتو پر میز باید د افغانانو ژغ هم واورېدل شي. په مشورتي لویه جرګه کې تر 3200 ډیر استازي راغونډ شوي دي او له طالبانو سره د سولې پر شرایطو او لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا جکپوري غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی چې د قطر په غونډه کې د مشورتي لوی جرګې د اکثریت استازو غوښتنې عملي شي.
زلمی خلیلزاد چې افغاني استاد دی اوس د امریکا خاص نماینده دی د سولې لپاره، امید لرو چې په دغه مرحله کې چې دی شپږمه ناسته ده د طالبانو نمایندګانو سره د جرګې د سفارشاتو په نظر کې نیولو سره طالبان یو څه دې ته امادګي وښيي چې د روژی میاشته اوربند پکې وشي او د اوربند تر څنګه مذاکراتو لپاره هم امادګي وښودل شي.
له ټاکلي جدول سره سم به نن د مشورتي لویې جرګې پریکړې د ورځې تر اخیره اعلان شي، خو ورله مخه داسې راپورونه خپره شوي دي چې دا امکانات هم شته چې جرګه تمدید شي. دا جرګه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو تحریم کړې ده. د قطر تر غونډې مخکې د پنځشنبه په ورځ په ماسکو کې زلمی خلیلزاد د امریکا په استازیتوب د چین او روسیې له استازو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. په دې درې اړخیزه غونډه کې برخوالو طالبان وهڅول چې هر څومره ژر چې کېږي د افغانستان د حکومت په ګډون له یو افغان پلاوي سره د سولې خبرو تکشینی، او د غونډې برخوالو د دې هرکلی وکړ چې اکثریت افغانان د پراخ اوربند غوښتنه کوي. دوی له ټولو خواوو وغوښتل چې سمدستي د شخړو د کمیدو لپاره ګامونه واخلي. طالبانو په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته راستولې دی څرګنده کړه چې زلمی خلیلزاد د دوی له سیاسي مشر مولا عبدالغنی برادر سره وکتل. په بیان کې راغلی دی چې لومړی دا مهمه ده چې له تیرې اجنډا سره سم دوه مهم ټکي د قطر په غونډه کې دا ځل نهایي شي: له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل او د نورو په ضرر د افغانستان خاوره استعمال نشي. رویټرز اژانس په کابل کې د یو لویدیز ډیپلوماټ په وینا خبر ورکوي چې دا ځل به خلیلزاد د لومړي ګام په توګه هڅه وکړي چې اوربند وشي. د خلیلزاد یو نږدې همکار رویټرز ویلي دي چې امریکایي پلاوی هڅه کوي چې طالبان د افغانانو ترمنځ خبرو ته وهڅوي.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې کیږي، او په کابل کې بیا د سولې د مشورتي لوی جرګې ګډونوال نن هم پر دې سلا مشورې سره کوي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره افغان حکومت څه ډول شرطونه کیږدي که طالبان حاضر شي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. تر اوسه یې له دې کاره ډډه کړې ده. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو مسؤلین وایي چې ډېرو کاري کمیټو خپل کارونه بشپړ کړي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې آیا دغه جرګه به له مهال ویش سره سم نن پای ته ورسیږي که به وغځیږي. د جرګې له دننه د راپور ورکولو په برخه کې هم د ازادي راډیو په ګډون رسنۍ تر اوسه له یو لړ محدودیتونو سره مخامخ وي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې اوري.
خبریالان د مشورتي لوی جرګې سیمې ته د ننوتو په نیت له 15 ساعتو انتظار او لسو تالاشیو نه له تېرېدو وروسته د امنیتي ځواکونو له لفظي چلن سره مخ کیږي. دلته یو امنیتی کارکونکی د بی بی سی رادیو د خبریال ټلیفون په دې تور اخلي چې د صحنې فلم یې اخستې. بل اخره د ولسمشرې ماڼۍ او د سولې د عالی شورا د سو مسؤلینو په منځګړیتوب دغه جنجال پای ته رسیږي. دوه خبریالان احمد جواد او خالد نیکزاد د دغه سانسور او محدودیت په اړه د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي:
که
څه هم موږ ته د لویې جرګې د پوښښ لپاره کار راکړی و، خو کله چې دننه وړو یو کوچنی ایثار ځای ته یې وړلو او نه یې پرېښودو چې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو لپاره خلاص لاس ولرو. خبریالان د جرګې د پوښښ په اړه له سانسور او محدودیتونو سره مخ دي. له خبریالانو سره د امنیتی ځواکونو چلند لامل کیږي چې دوی د لویې جرګې د جوړېدو ځای ته یو ساعت وروسته ورسیږي. خبریالان چې کله د کمیټو ځای ته رسیږي، د کمیټې ډېرو غړو خپل کارونه خلاص کړي وي او ځای پرېښی وي. د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی ویلي چې امکان لري دا جرګه تر جمعې ورځې پورې دوام وکړي. د طالبانو د مالی منابعو بندېدل، د سولې د مذاکراتو د مخه اوربند، سولې ته د طالبانو راماتول او د وروستیو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب د جرګې په کمیټو کې د بحث عمده ټکی و. د لویې جرګې د اتمې کمیټې یوې غړې فوزیه سلیمی آزادی راډیو ته وویل
دستاوردهایی که در خدمت خانم ها دیدوده ها وجود داشت
دی بوبل زمونگ پا کومیتا که در خزو پا هاگو لاست راولونو تاکید شوه چه پا دو لسیزو که در تعلیم پا برخه که در بیان در آزاده او دموکراسی پا برخو که ترلاسه کلی دی. پا اوربند با هم تاکید وکر چه پا پایل که باید اوربند وشه او روست در سول خبر پایل شه. پا ورطا وقت که در مشورتی لوی جرگه در جوریدو در کمیسیون رئیس عمر داودزه لخبریالانو سر در امنیتی زواکونو لناول چلند در بخن غوارده. خاغلی داودزی در چهارشنبه پا ورز پیوی خبری ناسته که در ازادی راژیو در خبریال در پختن پر رولانده و بیل.
برخورد نادرست حکت شما شده معذرت میخوایم.
دو بیل که ناول چلند در سرشه وی بخن غوارم. باید اصلاح شی. نن سبا و بل سبا باید همکاران حس وکړي چې دا وضعیت تکرار نشي. مونږ د بیان پر ازاده یو د مطبوعاتو سره پر اړیکو عقیده لرو. دا په داس حال کې ده چې د دغه جرګې له جوړېدو نه د جرګې تر درېمې ورځې پورې خبریالانو ته یوازې درې ځلې هغه هم تر ځانګړو شرایطو لاندې اجازه ورکړل شوې چې د جرګې ځای ته ورشي.
د سولې د مشورتې لویې جرګې د 3200 ګډونوالو شاوخوا 30% یې ښځې دي. یوه همدې اتو میاشتو امیندواره میرمن مینا احمدزی ده. احمدزی چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي ده وایي له ټولو ستونزو سره سره یې په دې خاطر په دې جرګه کې ګډون کړی چې راتلونکی ماشوم یې په سوله او امن کې رالوی شي. میرمن احمدزی وایي جګړې د کورنۍ ډېر غړي ترې اخیستي دي. ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
نو زما اولادونه چې رسېږي هغه په سوله کې رسېږي چې سوله نه وي زما اولادونه نه شي رسېدلی.
د اتو میاشتو امیدواره میرمن مینا احمدزی له ګڼو ستونزو سره د کندهار ولایت له پنجوایي ولسوالۍ د سولې مشورتي لویې جرګې کې ګډون کړی. وایي جګړه یې د کورنۍ ټول غړي ورڅخه اخیستي او یتیمان ورته پاتې دي.
ما کورنۍ ما د لاسه ورکړله، ما زما ژوند نیمګړی سو، زما په ژوند کې مشکلات راغله، ما ته یتیمان پاتې سوله، درې ورونه مې د لاسه ورکړي دي، اخشار مې د لاسه ورکړي دي.
د یوې امیدواری میرمنې لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې په داسې وضعیت کې له کوره بهر ولاړه شي، خو مینا وایي غواړي راتلونکی ماشوم یې په سوله او امن کې ژوند وکړي.
نو نه غواړم چې نور په بېوزلۍ کې ژوند وکړم، غواړم چې د خپل اولادونو در یو ځای ورسوم. نو زما اولادونه چې رسېږي هغه په سوله کې رسېږي، چې سوله نه وي زما اولادونه نه شي رسېدلی. نو غواړم چې نور جنګ طالبان جنګ بس کړي، طالبان د ښځو حقوقو ته وګوري، مور ته وګوري، خور ته وګوري.
په مشورتي لویه جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی چې 30% ښځې جوړوي. د دغې جرګې د جوړونکي کمیسیون مشر محمد عمر داودزی د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د جرګې 250 کاري کمیټو د 1300 هغو مشرانو ښځې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د جرګې په لومړۍ ورځ په خپله پرانیستونکي وینا کې وویل تمه لري چې ښځې په بېلابېلو کمیټو کې فعال حضور ولري. مینا چې د 3 کمیټې غړې ده وایي د ښځو نظریاتو ته د دوی په کمیټه کې ځانګړې پاملرنه کیږي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د 23 کمیټې مشر فرزانه کوچی په بېلابېلو کمیټو کې د ښځو غړیتوب او د یادو کمیټو مشرتابه ته د دوی راتلل ډېر مهم ګڼي.
ارزښت د ښځو موضوعاتو ته خپله ښځو ته لري، نو دوی په بیانیې او قربانې درېږي، نو په لحاظ د حضور یې اړین دی او نظر یې مهمه دی.
په دغه څلور ورځنۍ جرګه کې به پر دې بحث وشي چې له طالبانو سره څنګه او پر کومو شرایطو سوله کېدای شي. وسله والو طالبانو وار له مخه دا جرګه رد کړي او له خلکو یې غوښتي وه چې ګډون پکې ونه کړي. شپږویشت کلنه مینا وایي چې د کلي ښځو ورته دا مسؤلیت سپارله چې د نورو په استازیتوب د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي.
کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه انتخاب یم. دا زموږ د کونډانو ښځو د بېوزلو ښځو کور دی، نو چې تاله ته ولاړه سه چې زموږ زامن و زموږ اولادونه یا تعلیم زده کې یا په سوله کې ژوند وکړي، موږ بالا نور مرګ نه غواړو.
د جګړو او نامنیو له امله د افغانستان په ولایتونو کې شاوخوا 400 ښوونځي تړل دي، خو مینه هم لکه د خپل کلي د میندو په شان دا هیله لري چې راتلونکی ماشوم یې لوستی وي، هغه هیله چې په سوله او امن کې ورته ښه شرایط برابرېدی شي.
باغ بالا ویل کیږي چې د اورنګزیب په شاهجهان په وخت کې دلته یوه ودانۍ جوړه شوې وه. د هغې زمان حکمرانانو دغې نه استفاده کوله. بیا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دغه قصر جوړ شو. نو په هغه زمان کې د هر کار هم جریان درلوده، چون هر کار خلاص شوی نه و، خپله امیر په همالته اوسېده او هغه ځینه حکمروایي کوله. وروسته کله چې د قرغې بند جوړ شو، بیا نو دغه باغ بالا شنه شوله.
ده کابل ده باغ بالا پر سیمه ده جون پشی بو اونیز خبرونه که غیدلوی و برخمو واوری ده لبلی اونیز خبرونه اساسی بشری حقونو سره یو زید خبرونه پا دوهمونی مایی که ده تخبرو. خوست ده افغانستان پرانالی وارو رسپانو تکتنه که و ملالای بشیر تباواک شو.
واشنگتن اگزامینر د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي نوی راپور ته کتلی دي. د مقالې په لومړیو کې د سیګار له قوله ویل سوي چې امریکا نور په افغانستان کې په مهمو کارو پسې نه ګرځي. واشنگتن اگزامینر د سخت دریدو د حملو زیاتوالي، د افغان امنیتي ځواکونو تلفاتو په امریکا کې د افغان پیلوټانو تیښته او ورکېدلو، د ملکي قربانیانو زیاتوالي او وچکالي په ګډون یو شمېر موارد یاد کړي چې په لیکنه یې پوښتنه کوي آیا امریکا په افغانستان کې بریالی کېږي. واشنگتن اگزامینر په دې ځای کې د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پامپیو ځواب ته پام کړی چې مخکې ویلی وو امریکا په افغانستان کې دوه اهداف لري، لومړی د سیاسي حل للارې د تاوتریخوالي کمول او دوهم د داعش او القاعده شبکې پر وړاندې به عملیات دوام وکړي چې د امریکا پر ضد د دغو دوو ډلو د هر ډول حملو مخه ونیول سي. په مقاله کې راغلي چې په اوسني کړکېچن وضعیت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ له طالبانو سره په قطر کې د خبرو نوی پړاو پیل کړ. د دغو خبرو هدف د افغانستان 12 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودل ویل سوی دی. لانګ وار ژورنال په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د امریکا پوځ د افغانستان په ولسوالیو کې د امنیتي راپور ورکول ودرول. مقاله لیکي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار د نوي راپور له مخې د امریکا د پوځ او ناټو دغه ارزونې د افغانستان په ولسوالیو کې د سختریزو د فعالیتونو څرګندولو او امنیتي وضعیت څارلو لپاره ډېرې مهمې وې. دا راپور د اپریل میاشتې په 1 نیټه خپور شو. مقاله وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ولسوالیو د امنیت د ارزونې مخه نیولې وي. مقاله یادونه کوي چې د 2013 په جنوري میاشت کې غوث ملاتړ ماموریت دا ارزونه محرمه اعلان کړه، خو کله چې سیګار او رسنیو فشار زیات کړ دا پریکړه یې بیرته واخیسته. د لانګ وار ژورنال مقاله وایي چې د امریکا دفاع وزارت سیګار ته ویلي چې د ولسوالیو پر کچه د امنیت ارزولو پر ځای مهمه دا ده چې د افغانستان او امریکا په ګټه جګړې ته د پای ټکی ایښودو د ستراتیژي پر اهدافو تمرکز وکړي.
ازادي رادیو اورید سهار 8 بجې او اندرویش دقیقې دی. په اورزګان کې چې ډیر ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې، په هغو کې چې پرانستي زده کوونکي له ډیرو ستونزو سر ټکوي، د ازادي رادیو خبریال د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ یو ښوونځي ته ورغلی. ښوونځي ودانۍ نه لري خو بیا هم پرانستی دی او زده کوونکي پکې زده کړې کوي. زده کوونکو بیا ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې نه کتابونه لري، نه درسي کتابونه لري، نه کتابچې لري او وضعیت یې هم ډیر خراب دی. نور حاله د شریف الله شرافت پر راپور کوي.
دا ماشومان د ترینکوټ ښار په څنډه کې په یوه نړېدلې ښوونځي کې په زده کړو بوخت دي او غواړي چې خپل راتلونکی روښانه کړي. په هغه ښوونځي کې چې نه چت لري، نه کړکۍ او نه دروازه، د دې شمیر څه کم سلو ته رسېږي. په یوه کوچني سیم کې ناست دي او ښوونکي یې هم په ټولګۍ کې د ځای د نشتوالي له کبله په دروازه کې ورته ولاړ دي او تدریس کوي. دا ماشومان چې له دومره کړاوونو سره سره بیا هم ښوونځي ته ځي، ازادي راډیو یې حال اخیستی.
دا خدای خپل ویني چې دلته د مکتب چې دی ډېر نړېدلې دی، دا جګړو د کړې دي، د شاګردان چې دي ډېر د غجې اوس اوس راجلته سبق وایي دونه کې باران سي اوبه راسي دلته په سیند کې ودرېږي، در سره ډېر د غجې د مخامخ دي، دا دغه سره د اوبو سره د باران مشکل دي، نړېدلې دا مکتب امیر دغه د جګړو طالبان راله جنګ دغه د جګړو د لاندې بېستول پنځه کاله کې زموږ زده کړې سبب تخصیو د یو پلاس ولې ته مهاجر سی، بیا دغه ته لاړو بازار ته، بازار څو ځای برته د لیاره مهاجر سی.
په دغه ښوونځي کې د نارینه زده کوونکو ترڅنګ ښځینه زده کوونکي هم زده کړې کوي. دوی هم په ورته حالات کې قرار لري او د کتابونو او درسي توکو غوښتنه کوي.
طالبان را له دار کم سو وسنه د ماشمان داس پشکلای د مکتب دار کم د چخونیم پرڅتی شي باران وری شي باد پولینان زمو سباده نه دي د مکتب اول جوړ وسمش دا غوړ چې مش ته د مکتب راځو څنګه سره کې مکتب نه لیدل دي، نه کتابونه لري، نه کلمه لري، نه کتابچې لري، زمو ماشمان دا غوړ چې کتابونه ولري، دغه کلمه ولري، درې دانې په یو کتاب سره شریکان دي، مش ماشمان کتابونه او کتابچې او کلمه غوړي.
رحیم الله د همدی ونځي سر شوون کې دي او په همدې شوونځي کې د شوون کې دنده هم لري چې همدا اوس ماشومان ته تدریس کوي. رحیم الله یوازې مدرسه لوستي بلکې شوونځي نه ده لوستي، دی هم له دولت څخه سخت ګیلمندي او غوښتنې ترې لري.
نو تا کونسته حتی موږ دوه صنفه په یو مکتب سره ننه باسو په یو اتاق باندې سلی نو اتاق سته، نه د ناستې ځای سته، نه پرشن سته، نه کلمان سته، نه کتابچې سته. د الکوان سته چې هغه دوس دولسم دوست لري، د الکوان سته چې هغه کتاب لري لانه په هغه درس اول یې راشروع کړ. خو د دا جګړو په مهال نه په دا ښوونځي کې پرش پاته دی، نه د دا ښوونځیو سربېره خوا پاته دی، نه ګډر پاته دی، نه خښته پاته ده، بلکې کمی نه دی.
ازادي راډیو د یادو زده کوونکو غوښتنې او ستونزې د اروزګان ولایت د پوهنې د رئیس میرزا محمد سالارزوی سره شریکې کړې.
د کتابونو نشتوالی دا د افغانستان په سطح ستونزه ده، انشاءالله هواریږي په نږدې راتلونکي کې. د درې لکو شاوخوا په اندازه کتابونه راځي نوي کال کې، نو یو څه مشکلات په دې برخه کې حلیږي. همدارنګه د وزارت د مسلکي ښوونکو مخکې مې یادونه کړه، داتې غواړو مسلکي ښوونکي باید ملتره کړي، دې لپاره باید دوی خپلې برنامې په کار واچوي، نو وزارت سره اخته یو.
د پوهنې ریاست چارواکو دغه راز ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې د نامنیو او نورو لاملونو له وجې دوه اویا نورې ښوونځي مطلق د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي بیا له دولت څخه غوښتنه کوي چې ښوونځي دې ورته ورغوي او ماشومانو ته د کتابونه ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو په پاکستان کې د ایران د جیش محمد څخه دریزې ډلې مشر مسعود اظهر بالاخره په تور لیست کې شامل کړل. دغه ډله چې هند تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې دی پر خپلو سرحدي سرتیرو د تېرې فبروري د میاشتې د خونړۍ برید مسؤوله بللې ده. ملګرو ملتونو په تور لیست کې د مشر د نوم له شاملېدو سره د پاکستان نږدې متحد چین مخکې مخالفت کړی و. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
ملګرو ملتو د جیش محمد افراطي ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. د ملګرو ملتو د بندیزونو کمیټې د چهارشنبې په ورځ په وی اعلامیه کې مسعود اظهر چې په پاکستان کې اوسي د دې لپاره په تور لیست کې داخل کړ چې له القاعده شبکې او نورو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل په اسلام آباد کې د ملګرو ملتو تر اعلان وروسته د چهارشنبې په ورځ وویل رسمی تګلاره درې مسایل رانغاړي: پر سفر بندیز، د شتمنیو کنګلول، پر وسلو تحریم او دا به پلی کیږي. پاکستان یو مسؤول هیواد دی چې مناسب اجراءات به وکړي. د ملګرو ملتو د بندیزونو د کمیټې په باور مسعود اظهر له ترهګرو سره په پلانونو کې شریک دی، هغوی ته اسانتیاوي برابروي، مالی مرستې ورسره کوي او د هغوی په ګټه نورې ډېرې هلې ځلې کوي. فرانس پریس آژانس څرګندوي چې ملګرو ملتونو وروسته تر دې دا بندیز ولګاوه چې چین هم موافقه وکړه. پیکنګ تر دې مخکې درې ځله له دې سره مخالفت کړی و چې مسعود اظهر د ملګرو ملتونو په تور لیست کې راشي. ورته څلورمه هڅه د مارچ په میاشت کې د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې او برېټانیا وکړه چې دا ځل چین له تخنیکي اړخه دا مسله ځنډنې کړه. د جیش محمد ډله له 2000 لومړي کال را په دې خوا د ملګرو ملتونو په نړیوال تروریستي لیست کې ده. دا ډله په پاکستان کې ده او د فبروري د 14 نیټې د برید مسؤلیت یې منلی دی چې په کشمیر کې 24 هندي سرتېري ووژل. دا پیشه د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو لامل شوه. هند د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې د پریکړې هرکلی کړی دی. د فبروري میاشتې تر برید وروسته د هند هوایي ځواکونو له 1971 کال را وروسته د لومړي ځل لپاره د پاکستان دننه بمباري وکړه. فرانس پریس آژانس څرګندوي چې هندي الوتکو د جیش محمد ډلې کمپ په نښه کړ. کشمیر له 1940 کال را وروسته چې د برېټانیا استعمار پای ته ورسېد د هند او پاکستان ترمنځ وویشل شو او دواړه هیوادونه دا خاوره خپله ګڼي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه چې ټاکل شوې وه نن پای ته ورسېږي، ښایي سبا هم ادامه پیدا کړي. قطر چې پلازمینه دوحه کې طالبانو ته سیاسي دفتر ورکړی او نن هم د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پکې روانې دي. په لومړي ځل د افغانستان لپاره خپل سفیر وټاکه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د ایراد جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او نورو متحدینو سره د ښو اړیکو غوښتونکی کړی او ترې غواړي چې له خپل ګاونډ قطر سره ژور اختلافات پای ته ورسوي. امریکا د عدلي وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په باب د دې کمیټې په استماعیه غونډه کې ګډون نه کوي. په وینزویلا کې د اپوزیسیون په سلګونو پلویانو پرون په پلازمینه کاراکاس کې لاریون وکړ. دا لاریون وروسته تر دې وشو چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان په خپله د دې هیواد ولسمشر اعلان کړی د حکومت پر ضد د اعتراضونو غوښتنه وکړه او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یو قانون توشیح کړ چې ورسره پر انټرنیټ د حکومت کنټرول زیاتېږي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې بیا ولولئ. د ویبپاڼه پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خپرو، د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې ستاسو څو پیغامونه را اخلو چې د افغان بسمت سو اتل شمیرې لارې مو راستولې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، حکومت او طالبان باید په روژه کې له قید و شرط پرته اوربند وکړي چې دا میاشت په امن کې تیره شي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي چې مشورتي لویه جرګه نمایشي د ولسمشر غواړي د دې جرګې له لارې د ځان لپاره کمپاین وکړي. فضل کریم درویش بیا د پکتیا له زازی آریوب لیکلی دی، د سولې په خبرو کې تر هر څه مخکې اوربند مهم دی او دا د دې لپاره چې نور د وینو تویدو مخه ونیول شي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلی، په مشورتي لوی جرګه کې باید پر اوربند خبرې وشي او حکومت باید د ولس په همکارۍ سره له طالبانو سره سوله وکړي. جعفری هم لنډ لیکلی، د قطر خبرو ته بیا امیدواریو. او عزت الله رشتین له کندهار لیکلي، روژه راغله، هغه شتمن خلک چې پیسې لري باید له بېوزلو سره مرسته وکړي. کور مو ودان چې موږ ته پیغامونه راستوي، د افغان بسمه تسوه اتل شمیرې له لارې ستاسو پیغامونه انتل ولو. او د خبرونې په دې برخه کې هم د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې خپرېږي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیزه خبرونه واورئ چې د کابل باغ بالا پر سیمې خبرو ته ځانګړې شوې، د اساسي بشري حقونو پروګرام واورئ چې د معلولیت موضوع مو له حقوقي اړخه څېړلې ده.
اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې معلولیت څه دی، په دې اړه کوم حمایتي قوانین شته، افغان معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي، او دا چې له دوی سره څه مرستې شوي، په دې اړه په دې خپرونه کې پرې غږیږو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر د ځانګړو څېړنو مسؤل ښاغلی محمد عالم عزیزي دی. عزیزي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې که راته ووایه چې معلولیت یعنی څه؟
زه هم په خپل وار د آزادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او د تاسو د ځوال په رابطه باید ووایم چې معلولیت هغه څوک دی. معلول هغه چا ته ویل کیږي چې یوه جسمي، ذهني او یا رواني کمزورتیا ولري یا حسي کمزورتیا ولري، او د صحي کمیسون یا اهل خبره و دخوا دا تشخیص شوی وي چې دغه شخص په ټولنه کې خپل لازم اقتصادي او اجتماعي توانمندي د لاسه ورکړې ده. نو دغه تعریف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو د حقوقو او امتیازاتو په قانون کې راغلی، او د دې تعریف پر اساس معلولین په دوه ډوله دي، چې یو هم کلی معلولین دي او بل هم قسمی معلولین دي.
عزیز صاحب، په افغانستان کې لسو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، که دا راته ووایه چې څومره کسان اوس په افغانستان کې معلول دي؟
متاسفانه موږ په افغانستان کې نوې او اپډیټ سروې په دې هکله نه لرو. په 2015 کال کې چې کومه سروې شوې ده، د 3,500 تنو په شاوخوا کې په افغانستان کې موږ هغه جدي معلولین لرو چې په مختلفو علتونو په افغانستان کې دوی معلول شوي دي. یو اساسي علت په افغانستان کې متاسفانه 40 کاله جګړه ده، او دغه شمیره د معلولینو د ورځې نه بلې ته فرق کوي، ورځ په ورځ د ډېرېدو په حالت کې ده. علاوه د جګړې نه متاسفانه موږ د هغو هیوادونو نه متاسفانه چې تر اوسه هم حتی د پولیو د مرض په واسطه هم د موږ تر اوسه هم زموږ وګړي معلول کیږي. زموږ په هیواد کې تر اوسه پولیو هم موجوده ده. مختلف عوامل لري، اما په دې رابطه کومه دقیقه سروې چې په وروستیو کې شوي وي وجود نه لري. شاید میلیون نه هم اوس تعداد معلولین لري شوی وي.
که په افغانستان کې د معلولینو د حمایتي قوانینو په اړه وغږیږو، چې آیا دا قوانین شته دي، او که شته دي څومره عملي شوي، او د معلولینو په ژوند کې تغییر راوستی که نه؟
خوشبختانه موږ د معلولیت لرونکو وګړو د بشري حقونو په برخه کې ځینې پرمختیاوې هم لرو، ځینې پرمختګونه هم لرو، خاصتا د قوانینو په برخه کې. افغانستان یو د هغو هیوادونو څخه و چې سره له دې چې یو ډېر شمېر د دې هیواد وګړي د معلولیت سره لاس او ګریوان دي، معلول شوي دي، اما موږ د دغه وګړو د حمایت لپاره کوم مشخص قانون نه درلود. خوشبختانه نن افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو نه د حمایت او د دوی د امتیازاتو قانون لري، چې دغه یو ډیر لوی پرمختګ دی، او د دې په قانون پر اساس په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو هغه اساسي بشري حقونه لکه د تعلیم حق، لکه د صحت حق، د ورزش حق دا په رسمیت پیژندل شوی، او د دغه قانون پر اساس د افغانستان دولت مکلف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو هغو ستونزو ته توجه وکړي، او د دوی ته دغه سي زمينه مساعده کړي چې معلولیت لرونکي وګړي وکولای شي هغه خپل حقوق لاسته راوړي. همداراز د افغانستان دولت د معلولیت لرونکو وګړو یو نړیوال کنوانسون چې کوم دی، چې هغه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د خوا تصویب شوی دی. هغه کنوانسون د افغانستان دولت ومونه، فعلا دغه یو غټ پیشرفت دی چې د هغې نړیوال کنوانسیون یا نړیوال چې د معلولینو د حقونو د نړیوال قانون حیثیت لري. د دغه کنوانسیون په اساس د افغانستان دولت مکلف دی تر څو د معلولینو د حقونو دپاره هلې ځلې وکړي، او د دوی د ستونزو په حل کې تلاش وکړي، چې دا هم یو لوی پیشرفت دی. په دې وروستیو کې یو بل نړیوال پیشرفت چې خوشبختانه د افغانستان دولت هم هغه منلای دی هغه د مراکش کنوانسیون دی چې یو نړیوال قانون چې د مراکش د کنوانسیون په نامه مشهور دی چون په مراکش هیواد کې د تصویب شوی دی دغه دولتونه مکلف کوي تر څو دغسې زمینه مساعده کړي چې د هر هیواد هغه معلولیت لرونکي وګړي لاسی او دغه رسنیو ته خاصتا چاپی رسنیو ته لاسرسی ولري نو دغه یو پیشرفت دی چې وروسته له دې د افغانستان دولت هم نظر په دغه کنوانسیون مکلف دی تر څو داسې چاپی آثار تولید کړي داسې چاپی آثار تلاس لاندې ونیسي چې معلولیت لرونکي وګړي هغه کسان چې نابینایان دي نه ویني هغه لاسرسی ورته ولري یو همدار از یو ډیر مهم بل پرمختګ چې د موږ په ټولنه کې شوی هغه دا دی چې معلولیت لرونکي وګړي هغه د دوی د معلومات سطح یا د آگاهۍ سطح ډیره لوړه شوې ده معلولیت لرونکي وګړي اوس الحمدلله د خپلو حقونو باندې پوهیږي چې دوی څه حقوق لري دوی د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ټولنې لري دوی تشکیلات لري دوی د خپلو حقونو دپاره دادخواهي کوي د خپل حقونه یې دولت نه غواړي چې دغه یو ډیر مهم پرمختګ دی همچنان د ټولنو د وګړو د آگاهۍ سطحه د معلولیت په رابطه یو څه تغییر کړی سره له دې چې تر اوسه هم موږ مشکلات لرو اما بیا هم د ټولنې وګړي هم اوس دا حس کوي چې معلولیت دا کوم عیب نه دی بلکې معلولیت لرونکي وګړي هم توانایی لري دوی هم لکه نور انسانان د مساوي حقونو نه برخورداره دي
که څه هم تاسې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې ځینې کارونه شوي دي خو لا هم شکایتونه شته دي چې مثال د زده کړو په برخه کې هغه معلولین چې غواړي زده کړې وکړي د زده کړو هغسې زمینه ورته برابره نه ده هغه نصاب چې دوی غواړي ویلولي یا هغه سهولتونه چې دوی ته د تګ او راتګ پوهه باید مهیا وي هغه نشته دي
بالکل سره ده دغه پرمختګونو چې موږ اشاره ورته وکړه بدون له شک نه موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې یو زیات شمیر نفوس مو د معلولیت سره مخامخ دی او هنوز هم متاسفانه ورځ په ورځ د افغانستان وګړي معلول کیږي سره له دغه پرمختیاو بله شک پرته چې معلولین اوس هم په افغانستان کې د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ دي خاصتا هغه معلولین چې څه نه ویني نابینایان یا هغه معلولین چې څه نه اوري چې ناشنوایان او یو بله کتګوري مهمه کتګوري موږ ذهني معلولین لرو چې متاسفانه دغه کتګوري یا دغه ډلې د معلولینو د ډول ډول ستونزو سره د تعلیم په برخه کې مخامخ دي د باستوانۍ په برخه کې دوی د مشکلاتو سره مخامخ دي مثلا هغه کسان چې څه نه ویني یا نابینایان عامه ځایونو ته یا د عامه خدماتو مرکزونو ته یا تر اوسه هم په لاسرسی نه لري حتی موږ شاهد یو موږ ځینې دغسې مهمې دولتي ادارات لرو چې هغه د معلولینو لپاره هغه سهولتونه نه لري یو معلول نه شي کوی چې خپل عریضه په دریم منزل کې چې د یوه چارواکي مهم چارواکي شعبه وي هغلته وروخیږي نه هغه مشخص لاری وي نه لفت لري نو دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي موږ نابینایان د تلکتاس چې اشاره ورته وکړه د تعلیم و تربیه په برخه کې د جدي ستونزو سره مخامخ دي نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې کار ته ضرورت لري او دغه ستونزې د افغانستان د حکومت هغه مسؤلیت نور هم ډیروي دا د شک پرته د افغانستان د دولت مسؤلیت دی تر څو چې دغه د معلولینو دغو ستونزو ته رسیدګي باید وشي دوی دغه مشکلات حل شي
تاسو ویل چې کار باید وشي څه باید وشي چې د افغان معلولینو ستونزې حل شي
ډېر کارونه دي چې باید په دې رابطه وشي مثلا تر ټولو اولین ګام چې د افغانستان دولت باید واخلي هغه قانون چې دوی په خپله د معلولینو د حقونو دپاره د معلولینو د امتیازاتو دپاره تصویب کړی دی منلی دی جوړ کړی دی هغه باید تطبیق شي اولین ګام ده چې باید په دې رابطه واخیستل شي دوهم دا چې دغه د ټولنې ذهنیت د معلولینو په رابطه باید تغییر شي او دغه معلولیت من هست یو انسانی تنوع دی یو ډلې په صفت په رسمیت وپیژندل شي او د دوی په مقابل کې تبعیض آمیزه چلندونه یا حتی ځینې الفاظ موږ په ټولنه کې متاسفانه لرو چې هغه زننده هغه بد الفاظ چې معلولین استعمالیږي دغه ذهنیت لپاره آگاهی عامه باید ډیره شي. هغه دولت چې کوم مکلفیتونه نړیوال مکلفیتونه لري، قانوني مکلفیتونه لري، هغه چې تطبیق کړي او دغه معلولین د افغانستان د نفوذ د یو مهم برخې په صفت په رسمیت وپیژندل شي، انشاءالله د معلولین ستونزې به کمې شي.
ډیره زیاته مننه.
ستاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي. سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل. دنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د باغ بالا په حق له څومره په هیګی
د خپل باغ بالا چې دی خپل یو ځای دی چې مثلا باغ بالا ورته وایي، یعنی ډیر طبيعي او منظره ډیر لوکس ځای دی، ډیر ښایسته ځای دی.
باغ بالا تتللی
است چې ځوانانو هم دغه ځای ته براتلو زما په مغزو کې بیا له سره له فیتله کې د سر نشوله.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د باغ بالا تاریخ ته تم کیږو، ورپسې ارزښت څېړو او د باغ بالا د ښکلي طبیعت په حقله له خلکو سره هم غږیږو. زه وګم جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
هر پان خمار ده، هر ګلاب مشراب شو، تا دمست په سر لیدي.
قدر منو اوریدونکو، باغ بالا چې د کابل په شمال کې موقعیت لري، د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د 1301 تر 1901 میلادي کلونو ترمنځ رغیدل دی. باغ بالا ته په زراو شنو ونو، د ارغوان، مرسل او نورو بیلابیلو ګلانو غوړېدلو ځانګړې ښکلا وربخلې ده. لبلې خوا باغ بالا د یوې داسې غونډۍ په سر جوړ دی چې د کابل له څلورو خواوو څخه نغمه ویونکې بلبلې د شنو ونو هسکو څوکو ته وردانګي او په خوږو نارو سره د یاد باغ ښایست څو چنده زیاتوي. په باغ بالا کې د افغانستان لومړی موزیم ورغېده. زړه رومانتیک ودانۍ چې ویل کېږي پخوا دلته زندان و، قصر، مسجد، د پیر بلند زیارت، د انترکانتیننتال هوټل، هغه څه دي چې د باغ بالا پر غونډۍ جوړ دي. د باغ بالا د لرغونتوب په هکله مو د افغانستان د تاریخي عابداتو له رئیس عبدالاحد عباسي څخه پوښتلي دي، ورته غوږ شئ.
باغ بالا ویل کېږي چې د اورنګزیب او شاه جهان په وخت کې دلته یوه ودانۍ جوړه شوې وه. د هغې زمان حکمرانانو دغې نه استفاده کوله. بیا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دغه قصر جوړ شو. نو په هغه زمان کې د هر کار هم جریان درلوده، چون هر کار خلاص شوی نه و. خپله امیر په همالته اوسېده او هماغه ځینه حکم روایي کوله. وروسته کله چې د قرغې بند جوړ شو، بیا نو دغه باغ بالا شنه شوله. د کله چې امان الله خان راځي، نو د هغې وخت کې دلته موزیم چې عجایب خانه ورته ویل کېده، په دغه ماڼۍ کې دغه بعضي آثار خوندي کېدل.
انسان له پیدایښت سره سم له طبیعت سره نږدې اوسېدلی دی، نو ځکه اوس ورسره عادت شوی دی. په کابل کې باغ بالا هغه ځای دی چې ښکلی طبیعت لري، نو ځکه ویلی شو چې هلته ورتلل مو خوښ ساتي. دا چې د تاریخ په اوږدو کې باغ بالا ته کوم زیانونه اوښتي دي، دا هم له عباسي څخه پوښتو.
د جنگونو په وخت کې د اوبو د کمۍ له وجې نه بعضې اشجار یا ونې وچې شولې، خو وروسته بیا بېرته نورې ونې کېنول شوې. دا یوه شنه فضا، یو باغ حاکمه نقطه ده، یو ډیر مرتفع نقطه ده چې دی زینه کوم میلمانه چې راځي د بهر نه یا دغه نه دوی کولی شي ټول د کابل ښار وویني، د کابل د ښار منظره وویني.
باغ بالا په پخوا وختونو کې د کابل د باغ په نوم هم یاد شوی دی. دا چې ولې باغ بالا ورته وایي، 58 کلن حاجی اسدالله به یې په هکله معلومات راکړي.
باغ بالا په نوم دی باغ کابل نه زیاده و، چون چې بالا په جگه غونډۍ پروت ده او باغ کابل په دې کابل کې ده، تازه هوا، پاکه هوا، یعنی تپه ده، غر نه ده، طبیعت یو کلا ده.
باغ بالا ته هر ورځ ګڼ شمېر کسان د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. اوس چې پسرلی دی او ونو بوټو هم نوي غوټۍ غوړولې دي، نو باغ بالا ته تلل تر یوه حده هغه ورځنۍ ستړیا ختموي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد باغ ته ورغلی او هلته له هغو کسانو سره غږېدلې چې باغ بالا ته د تفریح لپاره تللي دي. مونږ چې دلته راغلو له ډېر لرې څخه مو لیدل چې تاسو پنځه شپږ ملګري ډېر په خوښۍ سره د باغ بالا په دې سره قدم وهي. استاد راته وایي چې دلته د څه لپاره راغلي؟
استاد د چکر دپاره راغلی او د طبیعت مو خوشحاله سي.
که دا راته وایي چې په هفته کې څو ځله یا په میاشت کې یا په ورځ کې باغ بالا ته راځي؟
په هفته کې درې وارې څلور وارې راځو. د سار په مال ورزش کوو د منډې دپاره، یا مازګار یا غرمه د چکر دپاره راځو.
اوس به د تاسو په اجازه له ملګري سره د خبرې وکړو.
صاحب اجازه یې.
خپل نوم راته وایي؟
نجیب الله علیزی.
ملګري خو دې ویل چې باغ بالا ته د ورزش لپاره راځي، کله ناکله تفریح لپاره. ته خپله همیشه ورسره راځي او که څنګه؟
زه بعضې وخت راځم، د فضا ډېره ښکلې فضا ده. بس
هلته چې موږ ګورو ډېرې ښایسته شنې ونې دي که نه؟ ځینې ځایو کې ارغوان غوندې ګلان هم ښکاري، زیړ ګلان، ګلابي ګلان. دا خپله ماحول ډېر ښکلی ده. که دا راته وایي چې څومره هیله لرې چې موږ په افغانستان کې ډېر داسې ځایونه ولرو؟
هیله خو ډېر لرو، خو چې دا دولت او دغه کوشش وکړي دا ځوانانو ته چې لږ فضا ورته مساعده سي.
اوس به د بل ورور ته راسو. نوم دې راته وایي؟
نوم یې شمشاد ده.
شمشاد وروره، په دلاس دې څه لیکلي دي؟ دا خو ډېر زیات خواري دې پکړې.
دا بس د زړه دردم په لیکلی ده، ایدین چې د خلکو بین.
او اوس باغ بالا ته راغلی، دلته څه؟ دلته هم د زړه درد کمی؟
و دلته زړه درد کم، غمونه د افغانستان ټول له غمو ډک، د جنګونه دي.
تاسو ویل چې په لاس مو خالکوبی کړی چې د زړه درد می کم سي، او اوس باغ بالا ته راغلی تفریح لپاره چې دام لږ وخت د ښه تیر سي. د خالکوبی دې چې وکړه، دې دې ډېر درد کم کړه او که باغ بالا ته راتک؟
نه، باغ بالا ته راتک.
نو ولې اول باغ بالا ته نه راتلی؟
باغ بالا ته راتلم خو دا بس دوستان سره یو ځای سي، بیا یو چکر راځو.
دلته که دې فکر یې له لرې د شپېلۍ غږ اورېدل کېږي، څنګه به یې چې همدې پسې ورسو چې څوک دي؟
بلکل صحیح ده، دا به م غمونه لري، افغانستان ټول غمو دخل خود.
راځي کرا کرا به ورځو، پیدا یې کوزي دا چیرې ده. مونږ خو له ډېر لرې د تاسې د شپېلۍ په غږ پسې راغلو. اوس کېدلی سه خپل نوم راته وایي؟
زما نوم عبدالله ده او د کابل ولایت یم.
ډېره مننه. که دا راته وایي چې دلته باغ بالا ته چې راغلی او شپېلۍ وهې که نه، هر وخت راځي؟ کله کله څه رقم؟
کله کله راځم. او
اوس که دا راته وایي چې دغه شپېلۍ چې دلته وهې، دا کوم علت لري؟ که همداسې
همداسې،
یعنی ځینې کسان خو بیا په داسې ګوښه ځایو کې په تېره باغ بالا کې او داسې تفریح ځي کې شنه ځي کې همداسې بې علته شپېلۍ نه وهي؟
اگر آزادتر صحبت بکنم، بداری ما راستی از مردم رنجیده هستم، از اون خاطر تنها میگردم.
علتش چیست؟ چرا؟ چی کردن دقت؟
کارهایی کردن که نباید میکردن. گفته شده که از لحاظ ناراحتی وقتی یک جای سبز و زیبا باشه خوبتر بوده میتونه. از اون خاطر ما جاهای سبز خیلی خوش دارم و باغ بالا یکی از بهترین جاهای سرسبز و نزدیک به شهر است. از اون خاطر میتونه آدم بیایه و به خوبی لذت ببره.
اید از شما بخوایم که یک بار دیگر امی توله که در دست دان است بر ما بنوازین.
خوب نه، مشکل نیست، میشه
بنوازین. د باغ بالا یو ارزښت په دې کې هم دی، هغه کسان چې غواړي یوازې ووسي او له طبیعت څخه هم خوند واخلي، نو کوی چې دلته راسي او خپل وخت خوښ تیر کړي. لکه تاسو چې د دې ورور خبرې واورېدې، وړاندې زو ګورو چې نور څه دي.
د باغ بالا په خپل څنډه کې ځوان انجونې د ارغوان د ګلانو پننداره دي. نرمه هوا، نری باران، ملایم شمال د امدې ملایم شمال لامل دی ونو د پانو د خوریدلو یو ډول پزله پوری غږ او د مرغانو نغمو د دوی له تندې څخه د ستړي ژوند ګونځې لرې کړي دي او په خوله یې مسکا خوره ده. وړاندې ورځو لوي څخه یې نوم پوښتو.
زما نوم مروه.
مروه جان، درته وایه چې نن په داسې یوه ښکلې هوا کې باغ بالا ته د څه لپاره راغلې؟
د دې لپاره راغلم چې په دې هوا کې ډېره د موسم دا موسم او دا هوا واقعا زما ډېره خوښېږي او زه غواړم چې د دې طبیعت لذت یوسم.
که باغ بالا په هکله معلومات راکړې چې کوم ځای دلته ډېر زیات خوښېږي؟
د باغ بالا مسجد مې ډېر خوښېږي چې وخت چې هلته موږ پورته کېږو ډېر یو ښه خاطره ده. هغه ځای ته لرم اخر مشکلات چې یعنې زه لرم ډېر مشکلات دي. وخت چې یو ښایسته طبیعت ته ځای هغه وګورم او ټول شان مې د فکر زی او دا ماته دغه کیږي چې د خدای په قدرت او قربان سم دونه ولې چې هغه رقم چې نومې باغ بالا دی خپلم باغ بالا دی.
بل فلاو بیا ځوانان هم د خپلې ځواني نه هېریدونکې شېبې په تصویرونو کې خوندي ساتي. له دوی سره هم د باغ بالا پاک لغه گیګو کېدای شي تاسو خپل نوم راته وایي.
نوم فاروق ته او پکتیا ولایت اوسېدونکی یم. همدلته ټیپ پنځه محصل یم.
ډېره مننه. د تاسو لاس کې یوه کمره ده نو د کران خان د سندرې غږ مو اورېدل کېږي. ښایي دا تاسو په موبایل کې که درته وایي چې دلته راغلي د عکسونه چې اخلي د څه لپاره؟ اولې باغ بالا
تفریح لپاره چې راووتلو رخصتي وه. انډیوال ته مې ورته ویل چې عکسونه به مو واخلو.
تر باغ بالا پاک له درنه وپوښتم څه به راته وایي؟ څومره معلومات یې پاک لري؟
والله زه خاص معلومات خو نه لرم. داسې یو دوه کاله کېږي دلته مونږ باغ بالا ته راځو او دلته عکسونه اخلو. نور انډیوالان یې نم په یو انجینر صاحب راسره راغلی ده او
بلې په باغ بالا کې هغه څه دي چې هغه ته په نور کابل کې نشي پیدا کوی.
باغ بالا کې هغه یو خو هغه دي کنه چې ډېره جګه منظره ده. غونډۍ داسې نښتر او داسې ونې او ګلان دي او بس داسې عکسونه یې او داسې سندره یې دا بیا ډېر خوند کوي. ډېر سور
پاکه څوره د سندر نه راځي
نه
تاسو خپل کار ته دوام ورکړئ. ډیره زیاته مننه. وخت مننه نیسم. خیر اوسې.
نه نه ژوندی اوسې.
ژوند په شیبو کې ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسائل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ. دا وی پانی پتا دا www.azadiradio.com.
د سایل زایونو تتلل پروانی لحاظ د انسان روح او روان ته خوخی وربخی. باغ بالا هغه ځای دی چې لډیر په خوارا حصے د اکثره کسانو تفریحي ذوق خړوبوي. خو له ټول خلا سره یې د امنیت مسله هم ډیره زیاته مهمه ده. د همدې لپاره خو د باغ بالا امنیتي قومندان ذبیح الله څخه د باغ بالا د امنیت په حقله پوښتو.
هر ته تجدید د امنیت خبره ده. بس امنیت ټینګ د خلپ ډاډ توګه کوي چې د خپل د تساتیرو کې تفریحو کې بس ډاډ توګه باندې سپر وسو دیش واویا یو پنځوس دیارلس د شماره ده. و شماره مې ورکړې. زه دا خبره کوم چې باغ بالا ته خصوصا چې زه پکې یم کوی چې سلیری ساته رئیس بی مشکله بی کې مې خطرې نه دلته خپل تفریح وکړو خپل میلی وکړو.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د باغ بالا په سیر تفریحي ځایونه ډیر شي او خلک هم په آرام زړه ورشي او له ژوند څخه خوند پکې واخلي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا هیچاره.